سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونې تموز فرید سیال هر کړی کوم په پیل کې لند خبرونه د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سختو روغتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان ملطاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او ملي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکی خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنی قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1,02 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې یاده کړي ده چې خلکو ته اوښتي ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسیدلي خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرخه د بادینی لار د عاجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله همات وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې عاجل ناروغان لري پاکستان ته د اوښتو اجازه لري.
که څه هم له ما سره د دروازې د بندېدو دقیق وخت په اړه باندې معلومات نشته. زه فکر کوم له کومو وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټک کړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجې کارول منع کړي او پاکستان د شکنجې په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړی خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقیف پر مخ پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مساویده د پاکستان ملي اسامبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړي چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندي نه دی خو طالب چارواکي بیا ډاډ ورکوي.
دا تصور غلط دی. افغانستان له خاورو نه چاته اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي.
خو په دې اړه بیا کارپوهان بیل نظر لري.
اوس خدا بخي واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی. ځکه تړون خو پینځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی هغه د امریکایانو وطن.
د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه د انټرنیټ له ټیټ کیفیته
په غسیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه چې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
او د خبرونې په دویمه برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه لرو. ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه پخوانی امریکایی جنرالان وای له افغانستان د امریکایی ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. د امریکا د مرکزی قومندانې مخکینی مشران جنرال فرانک مکنزی او جنرال جوز ویټل وای روسه له هغه چې د امریکا ولسمشرانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، د افغانستان د سقوط تر څنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. خو طالبان وای دا تصور غلط دی او دوی به هیڅ چاته له دغه هیواد د بل پر ضد د ګواښونو د پیښولو اجازه نه ورکوي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټکام مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سو.
په حقیقت کې زه په دې باور نیم چې له افغانستان په وتو سره د موږ لا خوند یو، او د دې باور اظهارول هم ډیر له وخت مخکې دی. ما دا تمه نه درلوده چې دا ټول د پیوش په پیښ شي، خو زه په دې باور هم نه یم چې موږ دی اوس ډیر خوندي اوسو، ځکه موږ له یو کړي کار سره مخ یو.
جنرال مکنزی وایي چې د امریکا د ولسمشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2015 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړی وه ترڅو د افغانستان له سقوط مخنیوي وسی. بلخوا د سینټکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واټل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او له دغه هېواده د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زه له دې ارزونې سره موافق یم. زما په نظر موږ اوس ډېر خوندي نه یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې هلته مو تر شا پرېښي په ډېر څه نه پوهېږو. په حقیقت کې زه دوه اونۍ وړاندې پر ظواهري لبرید خوښ یم. دغه بریدو خو ده چې لا هم موږ ځینې وړتیاوې لرو، دا یو ښه کار و. خو زما په نظر ټول باید دا حقیقت ووایو چې موږ له وتو وروسته دا لومړی ګام و. تاسو پوهېږئ چې هلته افغانستان کې ځینې کارونه شته چې موږ یې ترسره کړو. زه فکر نه کوم چې موږ د ډېر په باثباته او خوندي حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډېر بې ثباته دی. نو د افغانستان د بې ثباتۍ په پایله کې دا سیمه ډېره بې ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
دغه امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلوماتو ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخکې درلودل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او د تیر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو د څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د دغه امریکایي جنرالانو د ادعاو او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورې هیڅ وخت هم اجازه نه سي چې په وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرده ته جدي متوجه ده او د سیوی من دي په تیر یو کال کې چې موږ په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وی وزه له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابیلو نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو پر طالبانو نیوکه وکړې او اندېښنې خو دي چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخوانی امریکایي جنرالان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالبانو بیا دغه تصور غلط ګڼلی دی. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق قطمر سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتې چې د دې امریکایي جنرالانو دا څرګندونې دوی څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي، کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي وو، خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو دپاره نه وو راغلي، زموږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تعدید محوه کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته موږ ورسېدو زیاتې زموږ حضور په افغانستان کې ضرور نه وی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل په خپله دننه په کابل کې د زواهیري پیدا کېدل او د هغه وژل، او دې سره جوخت د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې، دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبانو دغه تعهد کړی و چې دوی به عقیدتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانستې ساتي، خوزه ته به د دوی حق ورکړي، دغه ټول خبرې دوی د هغه ټولو نه پشا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصلي موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهری وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقص شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلی دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهری وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون نه دی عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني، دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسئله، دا هغه مسئله چې طالبان تروس دا نه دي عمل کړي. یعنی کله چې زواهیری په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمنه وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وو چې د دوو امریکایي جنرالانو د څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادیو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کوم ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. د دې کمیسیون په راپور کې د مذهبي او قومي لږکیو امنیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي مذهبي او قومي لږکي خوندي وساتي، خو طالبان بیا وایي د دوی پر اتک سره مذهبي ازادۍ پیاوړې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ وضعیت د تیر په پرتله ډیر خراب شوی دی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې راغلی، له مذهب د طالبانو سخت دریزي تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلامه متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم ندي مذهبي ازادۍ نقص کړی ده. په راپور کې د بیلګې په توګه د لږکیو، ښځو او آن د همجنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړی دي، خو طالبان بیا دا راپور د دوی ضد پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
مګر د دوی تصور کوي یا په راپورونو کې راخلي هسې نه دي، لږکۍ او اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري هغه ټول آزاد دي، کولی شي موږ امنیت ټینګ کړی او سیمه ورته امن کې کړی ده.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لږکي د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په مذهبي او قومي لږکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکانو او يهودانو ته هم اشاره شوې چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې اوازینه پاتې شوی يهودي سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویرې له هیواده ووت. همدا ډول د طالبانو واکمني د اهلي هنود او سکانو د شمیر د کمیدو لامل شوې. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي کله چې موږ ته د رسیدو په لومړي ورځو کې طالبان د کابل کارتي پروان ته ورغلل او له اهلي هنود او سکانو یو غوښتل چې افغانستان ونه وځي. خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د دوی ګوردواره ویجاړه او چور شوې ده. د 1400 کال د غبرګولي پاتې وشتمه د کابل په کارتې پروان کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګوردواره د وسلوالو له برید وروسته ډېر شمېر سکان او اهلي هنود له افغانستانه ووتل او اوس یې محدود کسان په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په نقص تورن دی او دا کړنې یې له سختو غبرګونونو سره هم مخ دي.
په یو شمیر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیوګانو کې طالب وسلوال نیول شوي کسانو ته سپکې سپورې وایي او ملنډې پرې وهي. دې ویډیوګانې پراخ بحثونه راپارولي او په ټولنیزو رسنیو کې تبصره کوونکي طالب وسلوال له دې عمله چې نړیوال بشردوستانه قوانین نقض کړي غندلې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکی وګړي نیولي، لاسونه یې پرې تړلي او غواړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپل یو طالب وسلوال جوړه کړې او سیمه یې پنجشیر ښایي، چېرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي، خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپور تشمی بحثونه داري چې طالبانو له نیول شوي او کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړی. له طالبانو مو د دې نیونو د لامل او له نیول شوي او کسانو سره د شوي چلند په اړه وپوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت ویانا د نافی ټکور ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. خو موږ ټولو امنیتي ځواکونو ته ویل دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو، د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپله ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریک کړي.
طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي. خو داسې مال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کې سر وخانه ده، طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنجشیر کې د دیني ول شوي او کسانو د کورنۍ له غړو سره مو د اړیکو نیولو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو. مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړ چې له دوی یو تن یې خون کړی. همدا ډول د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا لپاره پسې ماتې خوړو وروسته د پنجشیر په دره ولسوالۍ کې لږ ملکیان نیولی. خغلی احمدی زیاته کړي طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په بوجاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور لخپل کورونو وستي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه له اسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شوي او کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري؟ حقوق پوه وحید فرضی همدا پوښتنه ځوابوي.
هر نوع برخورد د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شوي ملکیانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصول ورهاخوا چلند له قانوني شرعي انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه لري او له لحاظ بشري هم جواز نه لري.
دا لومړی ویډیو نه ده چې خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند خي، بلکې لدی وړاندې هم ورته ویډیو غان خبرې شوې چې طالبانو رد کړی دي. دا یو بل ویډیو ده چې زه یو د سب دقیقه نیټه معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نخې په بدن ښکاری دا کوي چې د کمانډو سرتیر دی او طالبانو لدی عمل وهلې چې د امریکا او ناتو غلامي یې کړی ده. دا ویډیو هم طالبانو نه راډونه تایید کړه. لدی وړاندې د بشري حقوقو د څار او ترخواي د بخنې نړیوال سازمان په خپل جلا جلا راپورونو کې ویلي طالبانو د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او امنیتي سرتیري تری تم کړی او یې هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړی دي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به هم اوکراین ته ورشونن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو کلیزه ده. بلور نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره شوې. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیه نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو ډیر شمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقعې ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تیره شپه په یوه ویډیوي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره شایي نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبريالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره امریکایي آزاد خبريال او د نوموړي افغان همکار خوشی کړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی او د افغان خبريالانو ملي ټولنې له طالبانو غوښتي چې آزاد امریکایي خبريال او فلم جوړونکی او له هغه سره نیول شوی افغان همکار فیض الله فیض له بند آزاد کړي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون لخوا په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خبر شوی راغلی چې د رواني اګوست میاشتې په 22مه دوی او د افغان خبريالانو ملي ټولنې د دغه پیښې په اړه له طالبانو سره اړیکه نیولې او د نیول شوي خبريالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات غوښتي، خو هیڅ ډول جزئیات نه دی ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې د دغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره کار کوي نیول غندلی او له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ژر تر ژره خوشی کړي. د آی اف جی په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي، په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبريالانو د توقيف پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي او دا د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو په نه پاملرنې دلالت کوي. آی اف جی له طالبانو غوښتي چې ایور شیرر او فیض الله فیض هر څه ژر آزاد کړي او ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې خبريالان او د رسنیو کارکونکي کولای شي له لاسوهنې، ځورونې او نیونې پرته خپل کار ته دوام ورکولی شي. آزاد خبريال او فلم جوړونکی ایور شیرر او ورسره یو بل افغان پروډیوسر فیض الله فیض د اگست په 18مه د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چیرته چې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی هم په یوه اعلامیه کې د ایور شیرر او د هغه د افغان همکار نیول غندلی وو او له طالبانو یې د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټ د انټرنیټي شبکو له کمزور حالات او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله احمد خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړ سي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې دا شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره یا خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزوره انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زای د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څموده کیږي بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوند ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه خو اوس بیخي ډېر سوی دی. اوس د غزنی په ښار که تاسو وګورئ ته باید رسیدور سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي. یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي. بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي تر څو هغې د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزاتو یې مشکلات چې نه لرل مشتریان زیات دي یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات یې دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح خرکی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. فصلې کرلې وې فصلونه یې کرلې وو فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو شدید باران وشو. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره د زموږ کښتونه وچول پر نورو ولایتو کې خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاص تنخاص وریاځي دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلې. د څشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلې وې کاله کې وچې شوې. جواري وچول زموږ د حکومت څخه دا خواهش دي چې د زموږ غږ واورېدل ته موږ ته مرستې راواستوي. وروره دلته کاتونه یې خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې کاکا خو دغه د یو څه واخلي بل ته ورکړي بل ته ورکړي یو وار یو وار یو ورکړي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کولا شیرزاد د ننګرهار نو تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي نو په پاتې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه دې زر تر پروسه بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې چې بندیان یو داسې مونږ نه غواړو. مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او منو یې. هغه د دې نه پکې ځنډ کړه. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې تمې پښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زر غوښتنې کوي چې مونږ مکتبونه دم خلاص شي. مونږ د خپل کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان کې مونږ ډېر زیات خفه کوي. دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو مونږ ډېر ځوروي. ټول افغان نجونې هم دا حالات لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په طالبي مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوه مینه میتر او رسیدو په دې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سخت ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیه قومندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قومندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیره نږدې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې یو سل دوه اتیا تنه مړه او 250 تنه ټپیان دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته پاستول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته وښتی ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسېدلې، خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرخه د بادینی لار د اجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتورو سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې، خو هغه کسان چې عاجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري. د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټکړي چې شکنجه جرم ګړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي. سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي، خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقيف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې د ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلی. خو راځئ په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا در عبدالجلال دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، کلیزه دې ته مبارک وي. خو په دې کال کې نسبی امنیت شوی و، جنگ و ټکان و مهاجرت و دا شیان میان سره کم سوي وه. ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې دی هغه اقتصادي مشکلات دي. نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد څرخ په حرکت باندې راولي، د درونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مسلکي خلک راولي، د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر سوي دي. نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري، ځوانان پوهنتونونو څخه فارغېږي، باید راولي پر کارونو باندې وګوماري. ولو که سم لږ مشور کړي خو هغه کار به مو اهلي کار ته سپاره سوی وي، خلک به پر کار ګمارل سوي وي او د امارت په وړاندې به یې له فساد څخه لاس اخیستی وي، د امارت په وړاندې به یې د مقاومت څخه لاس اخیستی وي. نو بس انشاءالله مندې نور دې خدای پاک د امارت مشرانو ته اوږد عمر ورکړي او الله تعالی دې ورته داسې یو څه انصاف او عدل ورکړي تر څو کار واخلي، کار ته وسپاري، مسلکي ځوانان په دندو باندې وګوماري او د اقتصاد څخه په حرکت باندې راولي. نو انشاءالله امنیت ښه سوی دی او ورځني کارونه په خیر مخته روان دي. بس نو الله دې رحم وکړي. نور به څه وایو.
سلام علیکم کی هله د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته هله لرم چې جوړ اورو به محترم د طالبانو د یو کال په پرکېدو سره زغپل شخص از ماده نظر د سیمور ډیر خوش یو او ډیر مثبت تحولات راغلي دي او لکه سیمور تقریبا په دادو درې کال په جریان کې مشتا سر رادیو ته کې بوله غتر دا وسه پوری څنګه د افغانستان حالات تر په خوا وس ډیر شروان دي. نړیوالو موږ غواړو چې کله دې د افغانستان په حق له رپورټ یا کوم بل څه اعلامیه یا کوم بل شی خبرې یا راپور خبرې باید دې په خپله په افغانستان کې کلی په کلی وګرځي چې د خلکو نظر واخلي او بیا خبر کې په خپل سر لری څه خبرې رپورټونه خبره نه کیدلې.
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو محترم او مشرانو کارکونکو ته. یو کال د جماعت اسلامي د حکومت په افغانستان کې وشل، ډېر غټ غټ امیدونه موږ درلودل چې نور به جنگونه ختم شي، د تل لپاره امن به راشي، سوکالي به راشي، د خلکو عزت به وي. خو متاسفانه بدبختانه مکتبونه د نجونو دپاره خلاص نه شول او د خلکو غوښتنو ته لبیک ونه ویل شول، مهاجرتونه شروع شول، غلاګانې روان دي، هدفي وژنه شته په تکیه خانو او په مکتبونو او په جماعتونو کې انتحار انفجار روان جریان لري. ګوندي بعضې حلقات دي د جنگ ګواښونه کوي، د جنگ حل لاره نه دی. نو مونږ د امارت اسلامي نه ډېر غوښتنه لرو او مونږ امیدونه درلودل چې دی د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي، خو دوی په خپلو فکر کې دي، د ملت په غم کې نه دي. دومره غربت او غریبي چې په هر کور کې دی، د خلکو ستونزه زیات دی، خلک نا امید دي. مونږ هم خدای ته امید لرو. نړیوال افغانستان سره په رښتینی کومک نه کوي او هغه تیر شل کلن لاس راوړنه د اشرف غنی د حکومت د ناوړه سیاست او د ناوړه خلکو د فساد نه ډک له وجې نه هغه لاس راوړنه ختم شول. ډیر متاسف، ډیر ځوانان شهیدان شول، د ملي اردو د پولیسو او د امنیت ډیر ځوانان شهیدان شول، د هغوی کورنۍ ډیر په بد حالت کې دي. نو د دوی پوښتنه څوک نه کوي. بیا هم د خدای څخه هیله مند یو چې آینده ښه شي، خو دغه یو کال چې کوم امیدونه وو هغه هیڅ ونه شول.
سلامونه نیکیلی د ازادي ټوله د راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه حاجی عبدالظاهر د فراه ولایت د مرکز څخه خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه یو څو دانې غوښتنې دي چې زه ځینې یو شی غواړم، خو تاسې د راډیو ازادي کارمندان بار بار نشر کوي، بار بار یې نشر کوي چې دا زموږ د مشرانو تر غوږ پورې ورسیږي. مشرانو، علماو، حاجي صاحبانو، مولوي صاحبانو، موږ تاسې څخه ډېره تمه لرو. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي سو، ډېر ټکور سو، دا 15-20 کاله په جنګ اخته یو. مسلمانانو، دا خلکو سره ښه وازه اوسي، دا خلک ډېر وږي دي، دا خلک ډېر ستړي دي. دا د افغانستان خلک در بدر سوه، خاورې پر سر سوي. د دې سره ځغله څوک 40-50 کاله د شوروي سره وځغاسته، دا 40 کاله د امریکا سره وځغاسته. اوس د خلکو تباله هیڅ حال نه دی پاتې. مولوي صاحبانو، عالمانو، علماو، موږ ستاسې څخه ډېر امیدونه لرو ډیر خواهشونه لرو خو اول ترین خواهش مو دغه دی چې د افغانستان د خلکو ژغونه او د ارزوګان یې پوره کړي دغه ګرد خلک په دغه خبرو باندې اخته دي چې موږ د ښځو مکتبونه غواړو آیا که دا شرعي بڼه نه لري او یوازې د شرعي کوم مشکل نه لري نو یې ولې حق نه ورکول کیږي زما د ملا یعقوب اخوندڅخه دغه خواهش دی او زما د ملا برادر اخوندڅخه او د ټولو علما اوڅخه فرق نه کوي که څه اقانی صاحبان دي که څه ملا برادر اخوندو دا کسان دي وروره د افغانستان د پکتیا ښځه هم زموږ خور ده د پکتیکا ښځه مو هم خور ده د میدان وردګ او د غزنی او د قلات ښځې هم خوندې دي ومندې مو دي یک سره چیغې وي د خدای د پاره نارې وي چې وږي میړه می مړ سو میړه می شهید سو در به در یم خاورې می پر سر دي شی نه لرم ملکان شی نه راکي وکیلان شی نه راکي آیا د خبرې تاسو نه اورئ ستاسو پر مغزو باندې بد تاثیر نه کوي د پښتنو خوندو ژغونه چې دا کوي چې وای وږي او شی نه لرو خو که چیرې دا ښځې سواد لوده او دا په یو مکتب کې معلمه وای او یا په یو مکتب کې دا مدیره وای او یا دا په یو مکتب کې اته پیاده وای خو نو دې به د میاشتې 15,000 افغانۍ مخکې جمهوریت هغه د امریکایانو و دوی ته ورکولې مثلا 1,000 روپۍ اوس چې بیا موږ سره د بلې خوا ګټه نشته دغه افغانستان بدبختان مسلمانان دي خیر خو دا ښځې معاشي 15,000 افغانۍ 6,000 افغانۍ خودی خو کولای شو چې ماشان خپل ځان ته چاوي او یو ګولو ډوډۍ جوړ کړي نو ولی به دې ناری ولای چې زه شی نه لرم میړه می مړ سو میړه می مین پورته کوي میړه می شهید سو میړه می د طالبانو سره و شهید سو اوس هیڅ نه لرم مکه وای د خدای او د قران وی ته وګوره مولوی صاحبانو علماو حاجی صاحبانو وزیر صاحبانو دغه شذو بدبختان ژغونه واوري کک شرعي بڼ نه لري او شرعي مشکل نه لري نو ولی دې وته حق نه ورکول کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تقریبا یو کال د طالبانو پروش وو چې دوی نن خپل کلیزه مانځي او د جمهوریت قاضیانو به سرنوشت هم یو کال پروش چې بری یو کال کې ډیر زیات د مشکلاتو سره مخامخ دي او لا مشکلات ورس پرز باندې تي هم اقتصادي مشکلات هم امنیتی مشکلات نه په وظیفو کې دوی نیول کېږي تا چار ځای ته مراجعت کوي وایي تاسو په تیر نظام کې وظیفه اجرا کړې او تاسو ته زموږ په نظام کې ځای نشته آیا دا قاضیان دا د همدې هیواد بچیان دي نه دي په همدې وطن کې د بیت المال په پیسو باندې دوی تحصیل کړی نه دی کړی دوی خو بهر نه دي راغلي دوی خو ماران نه دي هر یو ته خپل فامیل ور په غاړه دی نو نفقه خار لري دوی خپل نفقه د کم لار نه برابر کی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي د ډیرو غندم د ګڼو مشکلات سره مخامخ دي د ازادي راډیو یو محترم کارکونکو نه هله کو چې مونږ غږ نړیوال ته ورسوي یا نړیوال مونږ سره مرسته وکړي چې د حالات څخه مونږ بهر وباسي ډیر مشکلات سره مخامخ
سلامونه بخت الله بغدادی د افغانستان اوسنی نظام یا اسلامي امارت ته په کار د چې خپل پالیسي او کړنلارو کې تغییر او لسره فکر وکړي ځکه موږ شاهدان یو چې تیر یو کال هیڅ یو نړیوال هیواد د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلې نو په کار بداوي چې د خپل ځان د لا غختلتیا او د افغانستان د مظلوم ولس د لا کړی دا د مخنیوي چې الارم پیدا کړی وي باید خپل پالیسیو کې نرمښت وخیو او د افغانستان د ولس لپاره له نړیوالو سره تعامل وکړو دا به فکر کوم تر ټولو مؤثره او مفیده لار وي چې د افغانستان د خلکو لپاره بدوی تر سره کړی وی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلمن ولایت ندالی ولسوالی سرحدی شکیب خبر کوم د ازادی رادیو ټولو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د طالبانو یو کال پوره سو دغه سیګرانی د دغه لیدا وس څکی تر دغه د مړکی یاد اوس موږ د یو ادم بهر نو سو وتلی کو زولته مخیم راتنی ولې دا یو نیک ارزانی دی را ولید موږ پیغام نشر کی وسلام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د کوم سپارښتنې او کوم ستونزې مو چې یاد کړي د طالبانو د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړې چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمتونه خلکو ته ورسیږي، خو په دې برخه کې یوه عمده ستونزه د مالي سرچینو او روغتیایي ظرفیتونو کموالی دی. ښاغلی عباد وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په لومړیو میاشتو کې نړیوالو له روغتیایي سکتور سره هغه مالي مرسته چې په تیر جمهوري نظام کې یې کولې بندې یا کنګال کړې، خو دغه څه مرستې وروسته بیرته پیل شوي. نوریاس نوری په دې اړه له ښاغلي عباد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوالو ټول دموږ پانګې په خارج کې ټولې ایساري کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا دموږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده، د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2300 کلینیکونه وو، او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودلو، دا ټول په ټپه باندې ولاړ و. دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی یا په 15 اگست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 یا 16 میاشتې مخکې دا پروژې و، دا شیان ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي و، دموږ چې و ډاکټر صاحبان و نرسان، هغوی ته معاشات نه و رسېدلي، دواګانو سپلای نه وه موجوده، دا ټول شیان تر دې مخه نه زیانمند شوي. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت ارادي لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول د یوه میاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري، نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول د یوه میاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړې وه هم بېرته سویچ آن کړې او خلکو ته مو خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي تر چتر لاندې او څلور دي شو ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یو ستونزه چې په تیر جمهوریت نظام کې وه هغه دا و چې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د پروژو لاره تر سره کیدل، یعنی د پروژو د مالی تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه ارزه کیدل او ډیر کنټرول خپل وزارت په نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوسیدي او که بیا هم همدغه مؤسسي دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات ارزه کیږي؟
تاسو ته واضح ویم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډیرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤول ډول باندې د خلکو د خدماتو لپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خو به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه سره کنچ د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه سره کنچ چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د استلو لپاره هڅې پیل کړي او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پریده و چې لکلونو رئیس په افغانستان کې جاری و او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوی ده، د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندې نه و، هیواد د درملو په واردولو کې هم فساد زیات و، ویل کیږي بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیایي خدمتونو باندې هم کنټرول ډیر زیات نه و، ډیر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوی لپاره او ډیر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسي د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزشي او دوی مجبور نه نشي شي له هو د وزي پاکستان ته او هنت د سب کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي.
نو صاحب رو رتا چې ډیره مهرباني وکړه، دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډیره وګدي مودینه د افغانستان ولسونه د خپل صحیح خدمات اجلاس کول د پاره د نړۍ کوټ کوټ ته مختلفو هوادونو ته ځي. وجوهات ټول هم دا دي چې مقصد په داخله د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنگین یا غټ سوال موږ د پاره هم دا ده، دا تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان چې د په ډیولپمنٹ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنٹ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ لپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو. الحمدلله موږ اوس نړۍ سره یو هماهنګ پروګرام چې د رایل کالج سره بالکل تناسب لري، چې د اف سی پی اس پروګرامونه دي، د ام سی پی اس پروګرامونه دي، همدارکنده د امریکن پروګرامونه لکه د ام ډي او د ام اس پروګرامونه دي. دا مو ټول اوس موږ په خپل ارتقاء ظرفیت کې دا پروګرامونه راوستل. اوس د افغانستان هر ډاکټر کولای شي چې نړیوال هغه پروګرام ته لاسرسی ولري او هغه پروګرام تر سره کړي چې د نوروسته بدای بیا یو انټرنیشنل سند ترلاسه کړي، د نړۍ هر کوټ ته د اټلای شي، بیا هلته خپل سکل ډیولپمنټ دا هر څه کولای شي چې دغه بنیادی او اساسي ضرورت ده. تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مجرب او تجربه کار یو ښه کنسلټنټ ډاکټر نه ووسي، تر هغه وخت پورې د موږ د صحت مشکلات نه حل کیږي. موږ به مجبور یو چې یا مریض خارج ته ډاکټر لپاره ولیږو او یا د خارج نه داخل ته موږ ډاکټر راولو. بهترین لارې هم دا ده چې موږ په دا ټول د اټول لس میاشتې کې دی باندې وتوانېدل چې الحمدلله یو نړیوال معیار ته مو ځان برابر کړی دی.
دغه لري د کلیو او د باندو وضعیت په تیر به د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلوم دی. د قابلګانو د روزنه لپاره د ډاکټرانو د روزنه او تشویق کولو لپاره چې غوسیمو تلار شي په لیر کلو پرتو سیمو کې خلکو ته خدمت ورسوي. افغانني ټولنه یو دودیزه ټولنه ده او ډیر خلک په لیر کلو او باندو کې ووسی نه په خاورونو کې. دغه وضعیت کې دوه لپاره د مشخص کوم اقدامات تر لاس لاندې لري؟
نور صاحب جناب، بالکل دا حقیقت چې په تیر شلو کالو کې په افغانستان کې ډیرې داسې ولایتونه دي چې هغه ته یو نوم مشخص کړی ده چې وایټ ایریا په نوم باندې دي. وایټ ایریا ټول هغه ولایتونه و چې په هغه کې بنیادی صحي خدمات نه و موجود، او البته مقصد د مریض تر ډاکټر پورې او د ډاکټر تر مریض پورې لاسرسي او رسیدګي ډیره مشکله و. موږ داسې ولایتونه هم لرل چې په ټول ولایت کې په بشپړ ولایت کې یو بنیادی یو بیسیک هیلت یونټ موږ نه درلود. د هغه د جملې نه لکه نورستان همدارکان په سمت شمال کې، موږ په غور ولایت کې همدارکان ته ډیر مثالونه لرو، د غرک په جنوبي ولایتو کې هم موږ غلرو. تاسو د ډاکټر صاحبانو خبره وکړه، دا یقیني خبره ده چې موږ په ډیرې زیاتو ولایتو کې زنانه ډاکټر صاحبان نه لرو، زنانه پرسنل نه لرو. او الحمدلله اوس تر ډیره حده پورې موږ کوشش کړی دی. دا تیر ورځو کې هم موږ درته په کابل کې د مختلفو زنانه ډاکټر صاحبانو سره مجلس مو درلود چې په هغه کې مو دې خبره ورته واضح کړه چې موږ غواړو چې د تاسو خدمات حق ولایتو ته رایا کو چې په کوم کې موږ زنانه ډاکټر نه لرو. نو الحمدلله د افغانستان یو مثبت نقطه دا ده چې د افغانستان د ولسونه یا د میډیکل هیلث سیکټر چې څومره امپلایز دي یا څومره ډاکټر صاحبانو نرسان دي، د دې وطن سره ډیر زیات مینه محبت لري. دوی هر وخت په مشکل حالاتو کې دې طلبای کوي لای د چې موږ وطن ته خدمت وړاندې کوو. نو ان شاء الله د دې لپاره خپل یو پلان موږ یو پالیسی موږ جوړ کړی ده چې د غیر مخنه به موږ ټول هغه محروم علاقې، محروم ولایتونه او محروم کلینیکونه به هر رقم ته خدمات ته آماده کوو ان شاء الله.
ډاکټر صاحب، ورسته پوښتنه، تاسو دغه پالیسی او دغه ویلې په اوس وخت کې تاسو دغه وضعیت چې د افغانستان ګوري په کوم برخه کې لري ستونزې سره مخامخ یاست؟ روغتیا په برخه کې البته
یقیني خبره ده چې ما مخکې هم عرض ورته وکړ چې افغانستان خو د ډېرو ډېرو اوږدې مودې نه د امنیت نشتون دی وجه نه، او دلته د هغه د میډیکل ایجوکیشن د دغه صحیح وضعیت دی وجه نه موږ هغه ټارګټ نه ده ترلاسه کړی چې موږ هغه یقیني خدمات موږ ورته وړاندې کړو. اول خو موږ مشکل له دې ارتقاء ظرفیت ده، او دویم دا چې مقصد د موږ لپاره غټ چیلنج په محرومو ولایتونو کې هلته بنیادی صحیح خدمات اولته ټرشری کیر هاسپټل جوړول دي، دا د موږ لپاره ډېر غټ ټارګټ ده. او دریم دا چې مقصد تاسو اول په خپل خبر کې چې دلته هغه د بهترین اسکیس لرونکي یا هغه معیاري دواګانې چې واقعا د خلکو د صحت سبب ګرځي هغه هم د موږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج ده. نو دا ټولې هغه برخه دي چې یقینا د موږ لپاره چیلنج هم ده او موږ پکې لګیا هم یو او تر ډېره حده پورې مو څه کارونه هم کړي دي. خدای یقیني خبره ده چې د افغانستان د ولسونو دغه خپلې پیسې په بیرون کې ساري پاتې دي که چیرې داسې چې نړیوال د افغانستان خپله پانګه یا هغه پیسې افغانانو ته ازاده کړي، نو د موږ هغه اقتصادي مشکلات چې په هغه باندې موږ ارتقای ظرفیت و انفراستراکچر همدارکه د معیاري دواګانې ولسونو ته پې برابرو، نو هغه مشکل به موږ انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې باندې برابر کړو به کوم انشاءالله.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم دومره وو. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
سحر کے المر خط لو تپریخ نو کاپو ہے دم شیر سبال حافظ نو زم کاپو ہے دم چیپ جڑا دے لکتے نو زم کپو ہے دوں لہا غش پہ نفس دینا وینا ما دامے ویل چھ دا بے نورا رڑا ماں